یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه غرمه مو په خیر. تاسې د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري. خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمه او نړۍ مهمه ورستي مطالبه راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیره کیرن ډیکر وایي چې پاکستان ته تللی د څو هلته د افغانستان په اړه سلام مشورې وکړي. میرمن ډیکر پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې په روانه اونۍ کې به په اسلام آباد کې وي او هلته به د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره په پاکستان کې خلکو ته غوږ ونیسي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې په قطر کې فعالیت کوي او د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ټویست په وروستیو څو اونیو کې د پاکستان او ترکیه په ګډون د سیمې هیوادونو ته د سفرونو په ترڅ کې له افغان سیاستوال سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې وې. د افغان سری میاشتې ټولنه وایي چې سبا پنجشنبه به 450 ټپي او ناروغ افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شي. د دې ټولنې بیان د بیګا ازادي راډیو ته وویل د هغه ماشومان دي چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه. د ماشومان د سولې د کلي په نوم د خیریه بنسټ په مرستې جرمني ته بیول کیږي او هلته به د شپږو میاشتو لپاره وړیا درملنه به کیږي. د امریکا خلکو پرون د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې رای ورکړې ده. د انتخاباتو نتایج به وښيي چې آیا جمهوری پال ګوند د کانګرس د مشري ترلاسه کولی شي کنه. په دې انتخاباتو کې د مشرانو جرګې یا سنا د مشر په ګډون د 15 څوکیو د استازو جرګې د 415 څوکیو لپاره رای واخیستل شي. تمه ده چې جمهوری پال کاندیدان به د استازو جرګې د کنټرول لپاره د 15 څوکیو په ترلاسه کولو بریالي شي، خو د سنا برخلیک به اوسمهال دواړه ګوندونه 50-50 پکې چوکۍ لري. د څلورو ایالتونو نویدا، جورجیا، پنسلوانیا او اریزونا د رایو له نتایجو وروسته معلوم شي. جمهوري پال ګوند به په استازو جرګې او سنا کې د اکثریت ترلاسه کولو په صورت کې اوس واکمن دریز ترلاسه کړي او به کولی شي چې د ولسمشر جو بایدن د ډیرو پالیسیو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه د بحث لپاره راتلونکي غونډه به د روانې میاشتې په وروستیو کې جوړه شي. اردوغان دا څرګندولې پرون په پلازمېن انقره کې د سویډن له صدر اعظم اولف کریستین استون سره تر کتنې وروسته کړې دي. هغه وویل بله ګډه غونډه به د سویډن په پلازمېنه کوستهولن کې وي. اردوغان زیاته کړې ده چې د لزړه په ناټو کې د سویډن غړیتوب غواړي، خو زیاته کړې ده چې ترکیه د سویډن په امنیتي اندېښنو پوهیږي نو سویډن هم باید د ترکیې غوښتنو ته ځواب وایي. کریستین استون ویلي چې سویډن به له تروریزم سره د مقابلې په برخه کې له ترکیې سره پر خپلو ټولو مکلفیتونو عمل وکړي. ترکیه په ناټو کې د سویډن او فنلند غړیتوب مخه ځکه نیولې ده چې دې هیوادونو د ترکیې مخالفو کرد وسله والو ته ځای ورکړی دی. پسې د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیره کیرن ډیکر پاکستان ته په سفر تللی ده. دا چې په دې سفر کې به له چا سره وګوري او په کومو مسایلو به بحث وکړي وړاندې په خبرونه کې مې درته وایو. کندهار کې معلولین شکایت کوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا چې حکومت د دوی لپاره څه کړي دي او دوی له حکومت څه غواړي وړاندې په خبرونه کې پرې راپور لرو. د نورستان په لرو پرتي ولسوالۍ منډول کې داسې مراسم پیل شوي دي چې د منی سره خدای پیمانی ده او ژمي ته ښه راغلاست ویل دي. دا چې دا کار د خلک څنګه کوي موږ پرې راپور لرو. بل موضوع مو دا ده چې تاسو په کوم اندازه پلاستیکونه کاروئ او آیا پوهیږئ چې د دغه پلاستیکونو چې تاسو یې کاروئ څومره پر لګښت راځي. تر ټولو مهمه دا ده چې دغه پلاستیکونه چې تاسو یې کاروئ څومره زموږ ماحول زیانمنولی شي.
چریش نه ده په تاسو جوړ کیتا که چې خلل ده دغه پلاستیکانو وردی دا نور شانو وردی دا د چپریه ډیر خرابې ده. چرینه ده په تاسو کې یاري پاکه چری ده یوه بنه چیرواله
موخ کندهار نه په دې موضوع راپور لرو وړاندې په خبرونه کې درته ولرو. همدارنګه د امریکا د منځمهاله ټاکنو وروستي جزئیات به هم تاسو سره شریک کړو. ملتیا مو وکړي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بې بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارژ دفیر په یو رسمي سفر پاکستان ته تللی ده. د هند بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی دی چې افغانستان دې له یاده نه باسي. کرن ډیکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د یوې اونۍ په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغانانو او افغانو ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به په ګډه ورسره کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت شش دفیره په یو رسمي سفر پاکستان ته تللی، د هند د بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی چې افغانستان له یاده ونه باسي. د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت شش دفیرې کرن ډیکر پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د اورېدنې سفر په لړ کې پاکستان ته تللی ده. نوموړي لیکلی دی په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغانانو او افغان ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به په ګډه کار ورسره وکړي. اغلی ډیکر په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. خدا محل پاکستان کې د پخوانی افغان کډوالو سربیره نوی ورغلی افغانان هم ډیر میشتي، کوم چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې دورسته یاد گاونډي هیواد تللی او ډیرې درې مو هیوادونو ته د تک په انتظار دي. میرمن ډیکر له دی وړاندې ترکیه ته سفر کړی وو او ویلي وو چې هلته هم له افغانانو او کوربه چارواکو سره خبرې وکړې. په ورته وخت کې د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په لیدنه کې ویلي دي چې نړیوالې ټولنې افغانستان ته پاملرنه کمه کړې. ښاغلی شنکر د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره په همکارۍ دا ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي.
د انټرنیشنل کمیونټي وذ ګډ ریزن هاز کنسرنز.
نړیواله ټولنه د یو لړ موجه دلایلو له امله د ترهګرۍ او له افغانستان بهر د ترهګرو د فعالیت په اړه اندېښنه لري. په دې اړه ځینې ژمنې شوي. اړتیا ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه په ګډه سره کار وکړي ترڅو د اطمینان رامنځته شي چې نړۍ ته له افغانستان د ترهګرۍ ګواښ نه دی موجود.
ښاغلی شنکر ویلي له افغانانو سره د ملاتړ د دوام په هدف یې له خپل روسي سیال سره دا بحث کړی. نوموړي ویلي په دې بحث کې په دې هم ټینګار شوی چې طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې عملي کړي. هڅه مو وکړه د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې له دې بیا دوی د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د سیمې هیوادونو او نورې نړۍ په وړاندې د افغانستان د خاورې د نه استعمالېدو ډاډ ورکړی. خو د روان لمریز کال په زمري میاشت کې په پلازمینه کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل او د دې ترڅنګ په افغانستان کې پر جماعتونو عامه ځایونو او د شیعاګانو پر عبادت ځایونو او ښوونځیو د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ حمله چې ګڼ ولسی افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې، هغه څه دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او د نړۍ نورو هیوادونو ته د ګواښ د پیښېدو اندېښنې زیاتې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د روغتیايي مرستو د رسولو بهیري ګړندی کړی دی. د سازمان د اکتوبر د میاشتې په راپور کې چې نوی خبر کړی دی، په افغانستان کې د ځینو ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې په یو شمېر سیمو کې د ساري ناروغۍ پیښې هم په دې وروستیو کې زیات شوې دي. جزئیات په د نوریاس نوري نوور.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د سازمان او مرستندوی روغتیايي شریکانو په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته د ژوند ژغورنې د حیاتي خدمتونو په برخه کې هڅې ګړندې کړې دي. د سازمان د اکتوبر د میاشتې د افغانستان د بیړني روغتیايي وضعیت په اړه خبر شوی راپور کې ویلي چې روان کال پیل رئیس په افغانستان کې روان کړکېچ او طبي پیښو له 2000 زیات افغانان په کور دننه بې ځایه کړي دي. د نه ډاډ وړ امنیتي وضعیت او د ساري ناروغیو خپرېدا لکه هاد نس ناستې شرې ډینګي تبې ملاریا او د کووډ 19 په څیر ناروغیو هم پر خلکو چې له مخکې زیانمن شوي لا اغېز کړی دی. WHO ویلي په اکتوبر میاشت کې د ډینګي تبې پیښې زیاتې شوې او 417 نوې مشکوکې پیښې په ننګرهار، لغمان او کابل ولایتونو کې ثبت شوې دي. په دې میاشت کې د شرې د ناروغۍ د څه باندې 2000 نوې پیښو راپور ورکړل شوی او د ژمي په موسم کې د هوا د سړېدو له امله د دې امکان شته چې د سا اخیستو یا سا لنډۍ ناروغي هم زیاته شي، ځکه خلک ډېر سره جوخت اوسي، تنفسي پاکه هوا او حفظ الصحه سمه نه مراعتوي. د روغتیا نړیوال سازمان د خپلو هڅو په ترڅ کې دغه راز ویلي چې د هغو ناروغیو په وړاندې چې د مخنیوي ول دي په ټول هیواد کې د واکسینو له پروګرامونو سره مرسته کړې ده. د 14 ولایتونو لپاره یې له 100 زیات د واکسینو د کمپاین د پرمخ بیولو لپاره مشران روزلي او په اکتوبر میاشت کې له 165 زره زیاتو کسانو ته د کووید 19 ضد جانسن اند جانسن واکسین ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې د دې سازمان د لومړنیو روغتیایي مرکزونو لپاره یې تر اوسه 315 اتیا روغتیا پالان روزلي چې 141 ښځې دي. ډبلیو ایچ او د ځینو نورو اقداماتو تر څنګ دغه راز د ژمي لپاره د تیاریو خبر هم ورکړی او ویلي دي چې له زیانګالو خلکو سره چې په ژمي کې لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري روغتیایي شریکانو یې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق څخه څه باندې 10 میلیونه ډالر د ژوند ژغورنې ژمنیو چارو ته ځانګړي کړي چې په ترڅ کې د افغانستان په شپږشتو ولایتونو کې 1.1 میلیون وګړو ته مرستې رسول په پام کې نیول شوي دي. ډبلیو ایچ او همدارنګه ویلي چې 309 ټنه بیړني روغتیایي د تراوما او د عاجلو عملیاتو کیټونه ټولو سیمو ته استول شوي چې که د ژمي په موده کې لارې وتړل شي او انتقالات له خنډ سره مخ شي روغتیایي خدمات مختل نشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د امریکا منځمهاله ټاکنو ته ورشو. په امریکا کې میلیونونو کسانو پرون په منځمهاله ټاکنو کې خپلې رایې وکارولې. په دغه ټاکنو کې د مشرانو جرګې یا سنا د 16 څوکیو له ډلې د 15 څوکیو او د 16 جرګې ټولو 415 څوکیو ته رایې واچول شوې. ویل کېږي چې دواړه جمهوري پال او واکمن دیموکرات ګوند یو بل سره ډېر نږدې روان دي. همدا شیبه اسدالله الدین سره په سټوډیو کې د نور جزئیات وړاندې کړي. ستړي مشه
او ډیره مننه فریده جانې. د امریکا خلکو پرون د کانګرس لپاره په منځمهالو ټاکنو کې رای ورکړې. د دې ټاکنو نتیجې به وښيي چې آیا جمهوری پال ګوند د کانګرس مشري ترلاسه کولی شي کنه. جمهوری پال ګوند به په اساسو جرګه او سنا کې د اکثریت د ترلاسه کولو په صورت کې یو ځواکمن دریځ ترلاسه کړي او به کولی شي چې د ولسمشر جو بایدن د ډیرو پالیسیو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. د امریکا په ختیځ کې د رایو مرکزونه بند شوي، خو سات وړاندې لا د دغه هیواد په لویدیځه برخه کې د رایو مرکزونه لا پرانیست وو. چارواکي او د لومړنیو شمیرو له مخې اټکل کوي چې څه باندې 6.5 میلیونه کسان به په دې ټاکنو کې برخه اخیستي وي، خو ځینې تحلیل کوونکي بیا د رای ورکوونکو شمیر ډیر لوړ یادوي او وایي چې وروستی شمیر به وښيي چې ممکن تر 115 میلیونو کسانو پورې رای کارولې وي. داسې ویل کېږي چې په منځمهاله ټاکنو کې د جمهوري پالو او ډیموکراتانو د دومره نږدې سیالۍ رسمي پایلې به هم څو ورځې حتی اونۍ وخت ونیسي چې اعلان شي. څو ورځنیزو رسنیزو بنسټونو بیا وړاندوینه کړې چې جمهوري غوښتونکي به د استازو جرګې هغه 15 څوکۍ خپلې کړې چې پر دغې جرګې د واک لپاره اړتیا ورته لري. سی بی سی نیوز ویلي وړاندوینې ښیي چې جمهوري غوښتونکو د استازو جرګې 198 څوکۍ ګټلې، خو برعکس ډیموکراتانو د دغې جرګې 180 څوکۍ خپلې کړې. د دغه خبری چینل د معلوماتو لمخې تر اوسه د اساسو جرګې د 500 نورو څوکیو برخلیک معلوم نه دی. د ایډیسن سیلنیز مرکز هم د اساسو جرګې د څوکیو په ګټلو کې ورته وړاندوینه کړې ده. د سنا یا مشرانو جرګې لپاره بیا د دواړو ګوندونو سیالۍ تر دې مهاله هم مساوي، یعنی 50-50 ښکاره کیږي. تر دې وړاندې هم دواړو ګوندونو په دغه جرګه کې مساوي څوکۍ درلودې. که چیرته په دغو ټاکنو کې جمهوري غوښتونکي بریالي شي، دغه ګوند کولی شي په راتلونکو 2 کلونو یا د جو بایدن د واکمنۍ په 2 نیمایي کې د نوموړي د ډیرو تګلارو مخه ونیسي او واشنګټن کې د یو بل دوه اړخیز دولت پړاو پیل شي. دا مهال په امریکا کې جمهوري غوښتونکي چې په دولت کې نه دي پر واکمن ډیموکرات ګوند انتقاد کوي چې د اوکراین په وړاندې هم ښه تګلاره نه لوبوي. په جمهوری پال ګوند کې یو شمیر سیاستوال په دې نظر دي که چیرته جمهوری پال ګوند واک ته رسیږي، دوی به له اوکراین سره د دفاعي او تسلیحاتي مرستو کچه ډیره زیاته کړي. حال دا چې خپله جو بایدن یا ډیموکراتانو هم لکه چې روسیې په اوکراین کې جګړه پیل کړې، اوکراین ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت تسلیحاتي او دفاعي تجهیزات ورکړي دي.
ډیره زیاته مننه کور مودان اسد لودین و چې د امریکا د منځمهاله ټاکنو په اړه روسي جزئیات راکول.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.9
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
همدارنګه که تاسو زموږ خبرونه نوی اوریدلې کولای شئ د ازادي رادیو وب پاڼې ته ورشي چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام ده. هلته زموږ خبرونه واوري او ولولي. اوس پور شو په ختیځ کې نورستان ته. د نورستان په منډول لوسالۍ کې د بیلابیلو لوبو سیالۍ پیل شوې دي چې د یاد ولایت مرکز پارون او لوسالیو یو شمېر لوبډلو پکې ګډون کړی دی. په دغه سیالیو کې غېکېنی ونی، غشي وشتلو، تیږې وشتلو، اوب لوبه او نورې محلي لوبې شامل دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان منډول لوسالۍ چې د یاد ولایت په لویدیځ کې تر ټولو لری پرته ده، پخوا پکې هر کال د منی په پای او د ژمي په پیل کې خلکو په شخصي لګښتونو د بیلابیلو لوبو سیالۍ ترسره کولې، خو سږ کال د حکومت په مرسته دغه لوبې پیل شوې دي. د یادې ولسوالۍ اوسېدونکي او د وزلوبې مینهوال یعقوب خان د پیل شوو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نورستان ولایت د مختلفو ولسوالیو ځوانان مختلفې محلي لوبې ترسره کړې دي. په دې لوبو کې ورسۍ، پهلواني، تیګه چونه، بزکشي او نور محلي لوبې شامل دي. تر دې دمه پورې دا نورې لوبې محلي لوبې ترسره شوې دي، فقط بزکشي ته راټول یو. دغه لوبه د نورستان ولایت بزکشي فدراسیون مشر په هلو ځلو دلته ترسره کیږي.
یعقوب خان وایي سږ کال په دې خوښ دی چې د لوبې غوره لوبغاړي به د ازلوبي ملي ټیم ته لاره پیدا کړي.
مونږ ډیر خوشحاله یو اولین ځل د منډول ولسوالۍ کې د حکومت توجه لاندې یا رسمي لوبه ترسره کیږي. په دې جشن کې د غوره چپندازان قابل ملي ټیم ته انتخابیږي.
په نورستان کې تیګه ویشتنه، غشي ویشتل، غېږنیونه، خوسکی او نورې محلي لوبې هر وخت ترسره کیږي، خو په یاد ولایت کې از ساتونکي هم ډیر دی چې ډیرې د شمی په لومړی شپو ورځو کې یوې ولسوالۍ ته راټولېږي او هلته په خپل منځ کې سیالۍ ترسره کوي چې د خلکو د ساتیرۍ او خوښۍ سبب کیږي. دغه سیالۍ تیر کال د منډول ولسوالۍ په گاوند دواب کې ترسره شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې د سقوط په نوم هغه مستند فلم ته کتنه کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه جوړ شوی. په دې فلم کې لکه څنګه چې ورځپاڼې یادونه کړې، فلم جوړونکي ماتیو هاینمن د یو امریکایي سرتیري له نظره د طالبانو پر ضد جګړه کې د امریکایي پوځیانو لخوا د افغان ځواکونو د ملاتړ وروستیو میاشتو ته کتنه کړې. ګارډین لیکي هغه کسان چې په دې فلم کې تصویرونه اخیستل شوي په تیره افغان سرتیري په ښکاره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالف دي، خو امریکایي پوځیان باید بیا بیا دوی ته ووایي چې په دې پریکړه کې دوی لاس نه لري. او په دې توګه ګورو چې هاینمن او د فلم نور جوړونکي په دې پوهیږي چې د یو ناورین پاڼې یوه په بله پسې را اوړي. ګارډین وړاندې لیکي فلم په هغو تصویرونو پای ته رسیږي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې کله چې ناامیده افغانانو د امریکا په وروستیو پوځي الوتکو کې دراوتلو هڅه کوله د کابل د هوایي ډګر له ګڼې ګوڼې اخیستل شوي دي. ګارډین د فلم هغه صحنې چې امریکایي سرتیری د خلکو د ویرولو لپاره هوایي ډزې کوي او یو شمېر خلک په لاسونو کې کاغذونه خوروي او نارې وهي چې د امریکایي ځواکونو لپاره د ژباړونکي، همکار او قراردادي په توګه کار کړی څو دننه ولاړ شي په زړه پورې بولي او په ستاینه کې وایي چې حتی هغو کسانو چې په خبري چینلونو پورې نښتي وو هم ښایي داسې تصویرونه نه وي لیدلي. په پام کې ده چې د سقوط مستند فلم د جمعې په ورځ د نومبر په 11 خپور شي. یو ریجیا ریویو خپرونې د کابل تر سقوط وروسته له افغانستان او امریکا سره د پاکستان اړیکو ته کتنه کړې او لیکي چې د 2020 کال له اګست میاشتې وروسته له دې دوه هیوادونو سره د اسلام آباد په اړیکو کې سوړوالی راغلی. خپرونه په یوه وروستۍ مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست څرګندونو ته اشاره کوي چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگټن په خبرو کې د پاکستان د منځګړتوب احتمال ردوي او چې کله له ښاغلي ویست څخه په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو لپاره د پاکستان هوایي حریم ته د اړتیا پوښتنه کیږي نو دای د مستقیم ځواب پر ځای په سیمه کې د وړتیاو د بیا ځلي تنظیم خبره یادوي. یوریجاری ویولی کیچه د افغانستان د وضعیت د کنټرول لپاره د پاکستان له همکارۍ څخه د خاغلی وست دا مختصر انکار د تیر کال اگست میاشتې پر اوروسته موده کې له متحدو ایالاتونو او افغانستان سره د اسلام آباد په اړیکو کې د نه همغږۍ نښه ده.
تاسو خبری است چې د ضرورت پرته پر پلاستیکونو د ورځې څومره پیسې لګول کیږي؟ په افغانستان کې هر ورځ د خلک د ضرورت پرته پلاستیکونه اخلي او پیسې پرې ورکوي او وروسته بیا یې لری غورځوي چې هم ځان ته مالی زیان اړوي او هم چاپیریال ککړوي. د ازادي راډیو موندنو ښودلې ده چې یو عادي دوکاندار په ورځني ډول خلکو ته د زرو افغانیو په اندازه پلاستیکونه ورکوي چې 60% یې له ضرورت پرته دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې وره.
د پلاستیکونو ککړتیا د چاپیریالي ساتنې پر وړاندې یوه لویه ستونزه بلل کیږي. دا په لوی شمیر کې خپاره شوي او مختلف استعمالونه لري. د پلاستیکونو استعمال د چاپیریال د ککړتیا تر څنګ زیات مالي زیانونه هم لري، خو ولې خلک په لوی لاس خپل چاپیریال ککړوي او هم ځان ته غیر ناکه مالي زیانونه رسوي؟ شفیولا په ترینکوټ ښار کې له تیرو اتو کلونو راهیسې اټی خلاصه کړې. وایي د یوې ونې څخه 5 کیلو خلچې یا پلاستیکونه کاروي او خلکو ته توکي پکښې کې ورکوي چې د 1 کیلو پلاستیکي خلطو قیمت 300 افغانۍ دي، چې د یوې ونې څخه د دغه خلطو پیسې کېږي 1500 افغانۍ او د یوې میاشتې د بیا 6000 افغانۍ کېږي.
او چې تقریبا 5 کیلو کرو کیلو به 5 کیلو کنداری 5 کیلو کنداری دا خو ډېر تاوان ده چې یو سوینه دا چریش نه ده په تا جوی کې تاکه سي خلل دا زغه په سکان او وردی دا نو شان وردی دا د چپریه ډېر خراب دی چری نه ده په تاسو کې یاري پاکه چری دی وبونه سره ولې
کوموج د ترینکوټ شار دکانونه یا هټي لزر حساب کړو نو دی به په ورځنی ډول د یو شلکه چلوېږ در افغاني پلاستیکونه مصرفوي. احسان الله نیکزاد په ترینکوټ ښار کې خیاطي کوي. دی وایي کله چې جامې خلک د ګنډولو لپاره ورته راوړي نو وروسته یې په هغه خلطه کې نه وړي کوم چې ورته د پخپله پکښې کې راوړي وي. وایي ورڅخه نوې خلطه یا پلاستیک غواړي.
دغه کومې جامې چې څوک خلک راوړي هغه هم په خلطو کې راوړي او بیا د دې خوا څخه هغه دی چې کومې خلطې چې دوکاندار ورته ورکړي نو هغه خلطو کې بیا کالي نه غواړي، ځکه چې باید هغه کالي داسې شودار سپینو خلطو کې.
د ترینکوټ ښار اوسېدونکي دا مني چې دغه پلاستیکونه یا خلطې دوی بغیر له ضرورت استفاده کوي او چاپیریال هم ککړوي. هیبت الله او سید ولی د دغه ښار اوسېدونکي دي. ازادي راډیو ته داسې وویل
پلاستیکان خلچې چې ګوره داسې مثال د دفتر مختوم پرتې دي، د سرای مختوم پرتې دي، په شهري کې هم پرتې دي چې باد راول بزې مې دفتر ته اړې هم سرای ته اړې بیا کشنه لاس پښکو وخې په دې خلچې رقم رقم شان بیا مریضۍ چې نیاخته کېږي ویرس چې نیاخته.
که څه هم د نړۍ په نورو هېوادونو کې کارول سوي پلاستیکونه راټولېږي او د هغه څخه د نورو توکو په جوړېدو کې کار اخیستل کېږي چې هغوی د دې لارې څخه خپل چاپیریال پاک ساتي او د مالي زیان مخه هم څه اندازه نیسي. خو افغانانو ته څه کول په کار دي چې خلکو ته نه مالي زیان ورسېږي او نه یې هم چاپیریال ککړ سي؟ په دې اړه مو بیا الله نیکزاد نظر اخیستی.
دغه خلک چې دي دغه باید دغه د ټکور خلچې جوړې کړي، هغه خلچې د ځانه سره وساتي په کور کې چې کله د کور سودا کوي نو هغه خلطه د خپل ځانه سره یوسي. دغه بازار څخه کوم شی چې غواړي هغه په هغه ټکوره په خلطه کې راوي بیرته د ټکوره خلطه د ځان سره وساتي. نو زما هم هیله د خلکو څخه دغه ده چې باید همدغه ښه ښایسته د ټکوره خلچې جوړې ښه ښایسته ځنځیر بوم بولري.
د ترینکوټ ښاروالۍ مسؤلین هم دا مني چې په دغه ښار کې بې اندازې او غیر له ضرورته ګڼ پلاستیکونه کارول کېږي، خو وایي دې د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی دي. پلاستیک ځکه په نړۍ کې د چاپیریال لپاره سرخوږی جوړ کړی چې دغه پلاستیک تر کارولو وروسته که څه هم ډنډ او یا هم په نورو شاړو مځکو کې وغورځول سي بیا له منځه وړل ډېره ګرانه خبره ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfe.rl.org.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې معلولین له ستونزو څخه شکایت کوي، وایي له سخت اقتصادي او نورو ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو غواړي چې د مرستو تر څنګ دې ورته د کار زمینې هم برابرې کړي. معلولین داسې مهال د ستونزو خبره کوي چې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ تازه په کندهار کې پر 1500 معلولینو ویلچرونه وویشل. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د کندهار 1500 معلولین راټول شوي ترڅو ویلچرونه ترلاسه کړي. له معلولینو سره د ویلچرونو دغه مرسته د ترکیې هیواد یوه خیریه بنسټ کړي چې معلولین یې د هر کلي تر څنګ د ورته مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
مانم حیات لادی دا ډیر شکار سوی دی چې موږ سره دغه کومک کړی دی. موږ ډیر و ډیر کومک و تر چاله رو او دغه موږ د پاره ډیر لوی کار دی چې موږ ډیر په وسه کې موږ دغه مو پښې چې پښې نه لرو دغه مو پښې سپلی.
په کندهار کې معلولین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی نهادونو ژغ کوي چې د کورنوی د پالنې لپاره دی ورسره وخت په وخت مرستې وسی او دغه راز دوی ته دی د کار زمينه برابر سي.
ما نوم عبدالله ده. ما غوښتنه ده د کار زمينه نه لرو د اوس پیلان د کور تلس نفر مې د غاړي څخه دی چې اوسوک دوی په یو لاس ونه لري دی روغ سره د خپل پرځان کې اس چې اوسه پیسې ولري کاروبار او دکانداري ولري دا چې زه پیسې نه لرم اتل شل نفر یالداري را پسې ده نو د کوم مشکلات سره بنه مخ تاسو دې خپل پرځان د خلک کې اس
زمانم نه د احمد ده دا اوس خدای یو بسکل نو په دا یو بسکل خو څه مور به ځان درې او ځای ورسو نو یو د ژوند مو یو بسکل ته ضرورت لري. ماشا ته نور مرسته نور کوم کنه سپه نه لیک مې بنه سره کې مور به هغه پیچ نه لانه په خبر لاغم نه یو.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولینو ریاست سرپرست مولوی طاهر غوایی دوی له همکارو موسو سره پر دې کار کوي چې معلولینو ته د کار زمينه برابر کړي.
موږ خپل پوره کوشش کوو چې ځکه چې د امارات تفاس خم دی دغه سب شروع دی عموما د ټول معیوبینه دغه که هر څوک پی فقط چې هغه معیوب وي یا یتیم وي دغه ټول سب شروع دی او موږ امارات تفاس هوته بودیجه تخصیص شوی ده چې هغه به د ماهانه په حساب سره دی خپل تخصیص دی چې هغه ورکول کیږي. نور هم موږ کوشش کوو چې د خارجي موسسات څومره موږ واسو پانی چې هغه دی خاطر جلب کوو د دغه ځکه د زموږ د جامعې هغه ډیر دغه خلک دی حق را باندې لري او اولیت دی تور کوچ څومره موږ په واسه کې چې دیته د کار او د مساعداتو زمينه برابر.
په هیواد کې څلويش کلنې جګړې په لسګونه زره کسان معلول کړل چې د معلولینو په وینا ډیر کلی حکومتونه حقونو ته پام نه کوي.
تاسو له پیغامونو
زه د ګریشته یلمن د ګریشته خبره کوم. دغه د جدم خان د مرخه تو خواته د بار د انبر دی د انبر ټکور ټکور دی. دغه طالبان چې د ګرد سره غلي دي بس په وطنو کې ماشي مطلق سرکان جوړې خلک مصروف کړي دي. زه وایم چې دغه طالبان مشران باندې د جدم خان د انبر ورغو ورغته.
سلامونه او احترامات وایم. احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پیدم په دې هیله چې نه شریک دغه کوم افغانان چې زورول کیږي د پاسپورټ او د ویزې په نامه دا یو ډیر زورونکی خبر ده چې موږ تر غوګوره رسیږي. زه له خپلو مشرانو نه یو یو ولسي وګړي په حیث باندې هیله کوم کاغه مخکېني مشران دي کاغه هم دې مشرۍ دعوه لري او دغه کوم چې اوس حاضري دم اسلامي امارت د لګۍ نه غوښتنه کومه دې په پوغاټه کاچا باندې پختنه وکي کچیر د بدی تور باندې افغانان نیول کی جوړول کی یو جیلو تا چول کی نو بیا خو دې بدی باندې دا ټول مشران پوښتنه چلته په میلیونا او افغانان هم دغه سی به سرنويشته پراته دي. نو دې دا وګڼي چې دا ټول په جیلو کې دی هره ورځ یو بنیول کی یو د خوږه خوش کیږي. نو زه دا هیله لرم چې بشري حقوق نه له یونیسیار نه ول دغه څوک چې د افغانانو مسول دي الته د ماجرینو مسول دي د دې هیله ته نه کوم چې دې پوره پختنه وکي او دا په عزت تر اخلاص کې دی انده لپاره دې مخاوني ول خیر دا کدا نسی کوله هغه حکومت باندې زور نه رسی چې بیا دی یو دا مشران او خارجي موسسي او ارتوک سي دي مسول کسان دا دي بیا ته یو زمينه جوړه چې دا د وخت لا خو انسانان دي بیا دا کوم افغانان چې دا خبر اوري کې چا خپلوان لته یي نو هغه زوريږي یا یا دی به نیولي ځکه چې ډېر یو لبل نه خبر رسم لري نادره کدي دې غوښتنه موږ په جدي توګه کوو چې دې پوره پلان وکړي نور کوي اسلامي هیواد نو دا خو مسلمانان دي هلته د هندو قدر شته د انګریز شته د چینایي شته تر د افغان قدر پکې نشته مننه تاسو نه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د خبرونه دوی مینې مې تر ورسېدو په دې برخې درته د زهره کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارج د فیره په رسمي سفر پاکستان ته تللی ده. د دې سره جوخت د هند بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی دی چې افغانستان دې له یاده نه باسي. کرنډیکر په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې د یوې اونۍ په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغان ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به ورسره په ګډه کار وکړي. جن شیکر بیا په مسکو کې له خپل روسي سیال سره په خبرو کې ویلي دي چې نړیوالو افغانستان ته پاملرنه کمه کړې ده. د افغاني سری میشتې ټولنه وایي چې نن پنجشنبه به 450 ټپي او ناروغ افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شي. د دې ټولنې ویاند بیګا زده رادیو ته ویل د هغه ماشومان دي چې په افغانستان کې درملنه ناممکنه وه. دا ماشومان د سولې د کلي په نوم د یو خیریه بنسټ په مرسته جرمني ته بیول کیږي او هلته به د شپږو میاشتو لپاره په وړیا درملنه وشي. په امریکا کې ملیونونو کسانو پرون په منځمهاله ټاکنو کې خپل رای وکړولې. په دغه ټاکنو کې د مشرانو جرګې یا سنا د 16 څوکیو لړلې د 15 څوکیو او د 17 جرګې ټولو 415 څوکیو ته رای وچول شو. ویل کېږي چې دواړه جمهوری پاله واکمن دیموکرات ګوند له بل سره ډېر نږدې روان دي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه د بحث لپاره راتلونکي غونډه به د رواني میاشتې په وروستیو کې جوړه شي. اردوغان دا څرګندونې پرون په پلازمېنه انقره کې د سویډن له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته وکړې. هغې وویل بل ګډه غونډه به د سویډن په پلازمېنه ستوکهولم کې وي. اردوغان زیاته کړې ده چې دې له زړه غواړي په ناټو کې د سویډن غړیتوب ولري خو زیاته کړې ده چې ترکیه دې د سویډن په امنیتي اندېښنو هم پوه شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په نننۍ خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تاریخو ګټه له 400 میلیونه ډالر څخه 3 میلیارد ډالر ډیر لوړ شوې ده.
د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې معاونیت په هیواد کې د نشئی توکو د کښت په اړه راپورونه په مطلق ډول ردوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
باید زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغوی یو بلې خواته وهڅول شي.
لارواپوه رامیش رحماني سره پر دې غږېدلې چې د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومې ځانګړنې لري.
دوی ډېر یو رنجدیده یو ډېر ضعیفه طبقه ده او ډېر فقیر طبقه ده او هر چا ورته په حقارت ګوري. زه غواړم چې دوی خپل په پښه باندې ودروم او جامعه ته بیرته تقدیم کړم.
د خاصدار په نوم یو معتاد وایي چې نشې ډېر زورولایم خو اوس مې پریکړه کړې چې نشه پریږدم.
شیشې ته مې دوام ورکړو. دغه تقریبا شپږ کاله کېږي عملي یم. ما سه به دا استفاده کړله زه به کور نه تښتېدلم. مالیا مې ورور راپسې دی، مې پلار راپسې دی، مې تره راپسې دی. بس کور ته مې بېخي مراجعه نه وه.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې جان محمد غواړي د خپل مال زکات ملا امام ته ورکړي خو هغه یې نه ترې اخلي. دا چې ولې دلیل به یې په ډرامه کې واورو.
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سمه خبره ده خو چاته به ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نه وای راکړه شوی دی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د تاریاکو له درکه د تاریاکو ګټه له 400 میلیونه ډالرو څخه تر یو میلیارد ډالر او ډیر لوړ سوی ده. د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې په روان میلادي کال کې وچکالی د دې لامل سوی چې په افغانستان کې د تریاکو تولید شپږ سلنه ډیر سي، خو د تریاکو د بیې د لوړوالي له امله د بزګرو او نشه یي موادو د کاروباریانو عواید تر یو میلیارد ډالرو ډیر سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو این او ډی سي څېړنې ښیي چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې تر دیرشو ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا سروې چې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې او د سیټلایټ په وسیله یې پایلې په تخمیني ډول چمتو سوي، د 1400 شمسي کال د عقرب څخه بیا د 1401 شمسي کال د سپتمبر میاشتې پورې وخت ښیي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې په دې موده کې په افغانستان کې په 230 هکتار مځکې کې کوکنار کرل سوي وه او د دې کوکنارو څخه 6200 ټنه تریاک ترلاسه سوي دي. خو د تیر حکومت او ملګرو ملتونو په وروستي ګډ راپور کې راغلي وه چې په 1499 شمسي کال کې په افغانستان کې 230 هکتار مځکې کې کوکنار کرل سوي وه. د طالبانو د حکومت مشرتابه د یوه فرمان په اعلانولو سره د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د کوکنارو په ګډون د ټولو نشي بوټو کښت او نشي موادو تولید منع کړ، خو په دې فرمان کې بزګرو ته اجازه ورکول سوې وه چې د کال د لومړي فصل حاصلات راټول کړي. د یادونې وړ ده چې د لومړي فصل حاصلاتو راټولولو د روان کال تر جوزا پورې دوام وکړ. د کورنۍ چارو وزارت نشي موادو سره د مبارزې منیت طرفدار رئیس مولوي حسیب الله احمدي وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان ملاتړ کوي او د دې فرمان په عملي کولو کې بریالي وه.
د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت په هیواد کې د نشه یي توکو د کښت په اړه راپورونه په مطلق ډول ردوي او موږ به هیچا ته اجازه ورنه کړو چې د نشه یي توکو کښت ترسره کړي.
د یو این او ډی سي په راپور کې ویل سوي چې د افغانستان 83% کوکنار د افغانستان په جنوب لویدیځو او 14% په لویدیځو ولایتونو کې کرل کیږي. په 1400 شمسي کال کې په افغانستان کې ټول 6800 ټنه تاریخ تولید سوي وه، خو په 1401 شمسي کال کې د کوکنارو په کښت کې د 20% زیاتوالي سره سره یوازې 6200 ټنه تاریخ تولید سوي دي. د یادونې وړ ده چې ملګري ملتونه د دې کموالي علت وچکالي بولي. د یو این او ډی سي د وړاندوینې پر بنسټ که د دې لاسته راغلو تاریخو څخه هیروین جوړ سي، نو د 350 او 380 ټنو په شاوخوا کې هیروین ځینې جوړېدای سي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په روان شمسي کال کې افغان بزګرو د تریاکو له درکه 4.1 میلیارد ډالر ګټلی دي، خو په تېر شمسي کال کې د دې لارې یوازې 425 میلیونه ډالر ګټلي وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول او تریاکو د بیو لوړېدل د دې عوایدو د ډېرېدو اصلي لاملونه بلل سوي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي دا چې د کوکنارو د لارې دي افغان بزګرو دومره ډېر عواید ترلاسه کړي وي د ملګرو ملتونو له دې شمېرو سره موافق نه دی. دوی وایي تجربو ښودلي چې د کوکنارو د کښت څخه ډېره ګټه د کورنیو او نړیوالو مافیایي ډلو جیبونو ته ځي.
زما نظر دا داس ډېره دقیقه خو به ځکه نه وي چې دهقان پخوا هم کرل او اوس هم کوي. مسله دا ده چې کیدای شي دهقان او د دهقان سره یو ځای هغه نور خلک چې کار کوي هغوی هم یعنی مافیا اته د اوسني حکومت خلک. بخاري حکومت کې هم داسې و چې دهقانانو نه طالبانو ته ډېره ګټه ورتله او حکومت بعض چارواکي پکې دخیل و. هماغه مافیا اوس هم په افغانستان کې شته، د دهقینو سره یو ځای کار کوي.
د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې اجراوي مشر میرمن ګاډاوی وایي بې وزګي د دې لامل سوي چې افغان بزګران د نامشروع اقتصاد په لومه کې بند پاتې سي. دا د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي او د دې ناروا کښت څخه د بزګرو د ژغورنې دپاره دې له هغوی سره مرستې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د تریاکو ګټه له 400 میلیونه ډالرو څخه تر 1 میلیارد ډالرو ډیره سوی ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت ځینې اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورکړي. دوی فکر کوي چې سخت کال په هرات ولایت کې د نشه یي بوټو کښت نه یوازې دا چې کم سوی نه دی، بلکې ځینې عوامل د دې سبب سوي چې په دې ولایت کې کوکنار له سره وکرل سي. د هرات ولایت اوسیدونکي داسې مهال د نشه یي بوټو د کښت د دوام خبره کوي چې شپږ میاشتې مخکې د طالبانو د مشرتابه لخوا د نشه یي بوټو کښت منع اعلان سو. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هرات په ځینو سیمو کې تر وکلن ځنډ وروسته بیا کوکنار کرل شوي دي. د هرات ولایت ځینې اوسیدونکي د دې کار دلیل د حلالو زراعتي محصولاتو لپاره د بازارو موثره بدیل کښت نشتوالی او د دې ترڅنګ د تریاکو د بیې لوړوالی بولي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی شریف زاده وایي په روان کال کې په هرات ښار کې معتادین ډیر شوي او دا وضعیت ښیي چې په هرات کې بازار ته د نشه یي موادو رسول ډیر شوي دي.
نن موږ او تاسې وینو چې له بده مرغه د دې پر ځای چې د نشه یي بوټو کښت کم شي، کیدای شي چې ډیر شوي وي. د معتادینو ډیروالی د هرات ښار پر واټونو، سړکونو او ګلدانونو باندې د معتادینو له پراخ حضور څخه اټکلولی شو.
د هرات ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې له پخوا څخه بیا تر اوسه پورې یوازې زعفران بزګرو ته د بدیل کښت په نوم معرفي شوي چې په وروستیو کلونو کې زعفران هم چندان کورنۍ او بهرنی بازار نه لري. د هرات ولایت یو اوسیدونکی سید ادریس حسینی د زعفرانو پر کښت د ټینګار ترڅنګ وایي چې باید د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره بزګرو ته د رنګارنګ بدیلو کښتونو اسانتیاوې برابرې شي.
باید زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغوی یو بلې خوا ته وهڅول شي، مثلا زعفران یا بل داسې بوټی چې د کوکنارو ځای ناستی وي.
د طالبانو مشر سږ کال د حمل په میاشت کې اعلان وکړ چې د نشه یي بوټو کښت، د نشه یي موادو تولید او نشه یي موادو د ټولو ډولونو قاچاق منع دی. دغه ډول د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې له رسمي شمیرو پرته اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د هرات ولایت د امنیه قوماندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي چې د هرات ولایت په ولسوالیو کې د نشه یي بوټو د کښت ویجاړول دوام لري.
د هرات نور ولسوالۍ دي، په اکثریت ولسوالۍ کې موږ شش کال ډېر تاریخ تقریبا د 15,000 جریبه ځمکه په شاوخوا کې موږ دا تخریب کړې ده او زموږ عملیات اوس هم جریان لري.
موږ د کوکنارو د بدیل د کښت په اړه د هرات ولایت زراعت ریاست له چارواکو سره اړیکه ونیوله، خو هغوی زموږ سره خبرو ته حاضره نه شول. په هرات ولایت کې د کوکنارو د کښت، تولید او بازار ته د نشه یي موادو رسولو په اړه داسې مهال د خلکو اندېښنې راپورته کیږي چې په دې ولایت کې خورا ډېر معتادین اوسیږي او ډیری هغه معتادین دي چې په ایران کې معتاد شوي. د ایران حکومت هرات ته راشړلي او دلته استوګن شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د هرات ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 څپو باندې هم اوریدلای شئ. معتادین د درملنې پر مهال د زهر ایستلو تر پړاو وروسته د بیا رغونې پړاو ته داخليږي. په دې پړاو کې ارواپوهان یا روانشناسان د دوی د رواني ستونزو حل لارې لټوي، د چلند د اصلاح هڅه یې کوي او مشورې ورکوي. دا چې ارواپوهان او اجتماعي کارکوونکي له معتادینو سره د کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مو له ارواپوه رامش رحماني سره مرکه کړي چې له 2 کالو راهیسې د معتادینو د درملنې په یوه دولتي روغتون کې د ارواپوه په توګه کار کوي، او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې یې له معتادینو سره کار کولو ته زړه ښه کړ.
متدینو ته دلته چې راځي اکثرا رواني مشکلات هم لري او د چلند مشکلات هم لري، چې کورنۍ سره بد چلند کوي، جامعه سره بد چلند کوي. اما کار د کانسلنګ په برخه کې دا او دغه چلند ورسره کار کوو، نو هغه په ګروپو کې تنظیمو، هر سړی عمل ته کینی ورسره بیا غږیږي تر څو چې دغه مشکل حل شي.
ولې دې په دې برخه کې کار کول غوره کړل؟
دویم صنف د پنتونوما امون کور عربی شوانزی شاته او هر ورځ تیرې دم له پلو سوختینه و می کته چې دا ځوان ناز ده، بستنه یې اخیستې ده او پلاس کې یو ټوټه ډوډۍ پلاس کې، او بیا زی 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 په خپل نشه باندې زی، بیا جګیږي، بیا یو مړې ډوډۍ خوري، بیا یو زرخ کوي ځان ته. هلته زړه مې وسوځېده، مالې هی کاش ما لاس نه څه راتله چې دوی ته مې کوه. بس هماغه و یو آیډیا را ته خلق شو عمل هماغې جینه. هله 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 تر څو له پنتون اخلاص شوم، بیا یو فرصت ایجاد شو ماته، دلته راغلم او اوس ډیر خوشحاله یم کار کوم.
تاسو چې ډیر خوشحاله یم دلته چې کار کوم، دلته د خوشحالي راز په څه کې ده؟ ولې خوشحاله له متعدینو سره په کار کولو کې؟
دوی ډیر یو رنج دیده، یو ډیر ضعیفه طبقه ده او ډیر فقیر طبقه ده، او هر چا ورته په حقارت ګوري. زه غواړم چې دوی خپل په پښه باندې ودروم او جامعه ته بیرته تقدیم کړم. دغه ډیر راته خوند ورکوي چې یو ورځ زم او یو کس چې پخوا د پولیسو سختې لاندې و، اوس وتلې ده جامعه کې، کراچی لري یا دکان لري یا انجینیر ده یا ډاکټر ده یا نقاش ده، خپل کسب کې اخته ده او نور مواد شاته ایښی ده. دا ډیر راته خوند ورکوي.
تاسو ویل چې دا راته خوند راکوي چې یو کس چې پخوا معتادو په بد حالت کې ملیدلی و، اوس یې په ښه حالت کې وګورم. د یو چا په اړه راته کیسه کولی شي چې دغسې حالت خراب حالت کې دراوړی یې، تا دې بیا وروسته سوی وي او کاروبار یې روان وي او ته ورسره مخامخ سوی؟
یو کس له غزنی نه راغلی و، نوم یې نه اخلم ځکه چې بیا موږ مسلک اجازه نه ورکوي. شیشه یې مواد استعمالو او دومره حالت یې خراب و چې هیڅ ځای جوړ نه و، روغ نه و، ټولې شکولی و پورته کې. بیا یو میاشت مکمله دلته زه کیس منیجر وم، یعنی د هغه مسؤلیت ما ته و. د هغې مې تداوی که پښه یې جوړ شو، پخوې چې جوړ سو وروسته هله 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 تداوی مې وکړه، یعنی درې میاشتې دلته پاتې شو ما سره. درې میاشتې وروسته چې رخصت شو له دې جینه تر څو چې کابل کې و فالو اپ ته راتله، بیا له کابل نه چې غزنی ته لاړه ټلیفون راته کاوه، او تر هوسه پورې هم چې ورسره اړیکه لرم. اوس خپل کورنۍ سره ده، څلور لورګانې لري، دوه زامن لري، او خپل ژوند کې خوشحاله ده، او لاسګاډي لري او په لاسګاډي کار کوي.
نو په دغه برخه کې کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ شوئ؟
د احتیاط په برخه کې خو بیا هم ډیر ستونزې بیا ډیرې، ځکه چې یو سړی ټول ابعادونه ضعیف وي، له ټول ابعادونه یې خراب شوی، او خرابو خلکو سره چې ګرځېدلی یا په کل کې چې ووایو داسې ډیر واقعات شوی ده. یو ورځ مونږ د ښار له مخې نه کوم جی ډیر چې متدین تجمع کول عمل ته لاړو، چې ځینې کسان چې راځي په موټر کې کینو رایولو. هلته لاړو، یو کس راغی ویلې زه غواړم چې ځان بستر کړم. مالې راکړه لاس دی. دا چې وقت ډیر خوشحاله سو، یعنی د ناامیدی په حالت کې یو امید ورته پیدا شو. دا امکانات مې ورته ټول تشریح کړه، مالې ډوډۍ درکوو دی، کالی درکوو دی، امام لرو، دا لرو، دا لرو، دا پروسیجر مې ورته تشریح کړه. دا حول راته راضي شو، ویلې راځه. دا چې راتلو په لاره کې په فکر کې خدا زه څه وګرځېد. ما ته م نه وایي چې موافق نه یم، نه غواړم چې ځان بستر کوم، یعنی څنګه له خوله نه وګرځم. یا چاړه یې په بل جب کې و، یو لاس یې ما لاس کې و، بل لاس یې جب کې و، که چاړه یې غله وستلی ده ډایرکټ را باندې وارې وکړه. لږ و لږ یې دا د وزارت داخلي کسان هم موږ سره و، منډې یې وکړه. دا کس لاس یې چاړه ونی ویله، ویلې څه کوې والکه، وې مره به زور گرفته، مره مې بره وتمې کنه وتمې کنه. هماغه یو ډېره خطرناکه حادثه و. هسې نور ډېره حادثې راته پېښ شوې ده، خو دا یو اوس پسې نه.
معتادین خو خلک په ټولنه کې پیغور ورکوي چې ته معتاد یې. هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي هم ځینې خلک وایي چې دا پرېږده، د پوډریانو ډاکټر دی یا د معتادینو ډاکټر دی. کله له دغسې حالت سره تاسو مخ شوئ؟
ډېر. مونږ ورته استګما وایو، دغه پیغور تا و دا لک ځان لری نیسی و ما مونگ دسی استگما گوری او لک پیغورم خامخا خوشی که دا داکتر چزی را گرزی دا پودریانو شاتا زی دا پودریانو قسی که
پا دومر وقت کستا سی دوی سر کار کرده چه دی چی نزده کردی؟
یو شای چه غط شای دا چه ما ور نزده کرده دا چه مخدره مواد دیرانگر شای دا او هر چه چه ورتزی بس حالت لی دوی نبتریگی او خشو چه زی پا ده چانگه که راغلم کنا خداست دا ما چمره موادو نبخپل زان بندی تجربه میکوا در دی پر چانگ پوشلم چه مخدره مواد چمره ورانگر شای دا
درانو آوریدون کو تاسی ازادی رادیو آوری چه پا دوال سوشپگ نیمی منزنی چه پوخ پریگی او اوست دا خاطری وارده د لغمان ولایت مرکز مهترلام اوسیدون که خاصدار په پاکستان کې په نشه‌ای ګولیو معتاد شو. کله چې افغانستان ته راغی یو ملګری په چل په ښیښه معتاد کړ چې د شپږو کالو راهیسې همدا د ښیښې نشه کوي. خاصدار وایي چې د نشې له امله له کوره ووتم، خو یوه میاشت وروسته مې بڼه دومره اوښتې او دومره خیرن سوی وم چې خپل پلار هم ونه پیژندم. دا چې خاصدار څنګه معتاد شو او د نشو له امله څومره زیان وراوښتی دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه پاکستان کې وم، ګولۍ یو رقم ګولۍ وې په نوم د رشتول په پېښور کې بهر سېدلې د نشې ګولۍ، هغه مالته استفاده کولې. ما پېښور کې خپله ما سره دوه درې موټرسایکل وې، ښه کاچاکي مالونه مې وړل، کار مې جوړو، د ورونه به مې کار نه کوو، بس د کور راخیر نه زوی د پلار زه خپله یم، بس دغه هلته چې راغلم دغسې بس یو ټوکه را باندې وسول. نامر انډیوال مې د پولیس سوختې په سر ودرېد، نه دسمال مې د پزې ته نیولی و، بس د انډیوال مې راته ویل تراس و تا باندې وځې چرسونه ښه شی وڅکمه. ما لی چرسونه ښه شی به چې شی سې ګورم، بس دا شیشه را باندې وڅکله، بس په هغې ورځ داسې وم چې بیخي بس ښه ټایټم وم، ښه چستم وم. مالې دغه بس روجانه چرس پرېږده، مالې دا عمل ونیسه. شیشې ته مې دوام ورکړو، دغه تقریبا شپږ کاله کېږي عملي یم، سلو پنځه سوه شپږ سوه روپۍ ورځې پیداګیرو ما، دوه دوه سوه یو نیم سل به مې کور کې ورکړې، نور به م پټې کړې خپلې نیشې ته، نور څه به م ټکه ټوکه پیدا کول، هغه به م پې ویلې، بس انډیوالانو دوستانو هغوی به م راتله، هغوی به مونږ نیشه کول. دا پسته پسته سوین کراچۍ مې خرڅه کړله، بس چې کراچۍ مې خرڅه کړه پلار مې پوښتې دا سړی عمل لري. بیا ورته خلکو ویلو چې دا پلانکي جي کې کېني، پلانکي جي کې دغسې خلکو سره کېني، نیشې کوي، دا کوي دا کوي، او زوی د کشپخانې ته کې صحت بیا جوړ شي او که نه کوي رجان لیونې کېږي. چې بس زه ما سے بدا استفاده کړل، زه به کور نه تښتېدلم. ماریا مې ورور راپسې دی، مې پلار راپسې دی، مې تره راپسې دی، بس کور ته بیخي مراجعه نه وه. زه تقریبا داسې یو اندازې ته ورسېدم چې زه یو نیمه میاشت کور ته لا نړم. زه یو جي کې ناست وم، ما نشه کولم، داسې وم چې بیخي دا پلار مې چې ولیدلم، بس پلار مې زه په هغې موده کې ونه پېژندلم، انډیوالان مې شاوخوا ناست و، دا ویې د ما زوی نه ده. بس زه ورته په همغه ټایم کې په زړه سوم، چې په زړه سوم بس هغه زه وپېژندلم چې دا خو مې رښتیا هم زوی ده. هغې نه بعد بیا بیولم کور ته، حالات مې ډېر خراب شوی، په دې مغز باندې ما ډېر سخت تاثیر کړی و. بس چې ښه خبره بیا مونږ ته کور کې وکړه، په مونږ به بده لګېدله، بس شیشې ماته که کله به پیسې را نه کړې، بس دا کار وکړو، مور سره جنجال وکړو، پلار سره جنجال وکړو، بس دغه مشکلات یې مونږ ته لږ پېښ کړی و. چې را وبوتلم چې پیسې به نه را کولې، شیشې به مې د کور ماته ولې، داسې ورځ را باندې راغلې، خو داسې شی کور مور مې شکر الحمدلله تر اوسه پورې نه ده خرڅ کړی. دغه سر مې یو یو ورځ مې په شیشه باندې وویو، دې سر باندې مې وینې را ماتې شو، بس مور مې دوه سوه روپۍ را کړې، زه بیا کور نه وځو، سر مردم پلستر کوو، چار سه عمل کوي. بس دوستانو سره غم و خادی بس هغې ته به م نه تلم، بس کلار به کور کې پروت وم، پلار مې راته ویلي چېرته مزه، بس کلار همدې کور کې پرېوځه، عمل به نوم کوو. اوس مې تصمیم نیولی چې خپل ځان جوړ کړم. یو پیره میدان ښار کې بستر سوم، پنځه څلوېښت ورځې مې کوټه کلپي تېره کړې ده، تقریبا پنځه څلوېښت ورځې ما کوټه کلپي تېره کړې ده. ما ته به د دروازې د لندې نه به ما ته ډوډۍ را کوله، د باندې به نه را پرېښودم. څلور څلوېښت ورځې بعد ما مر په سترګو لیدلی ده، نه نه عبرت مو وانخیست. هغه په دې چې هغه په زور یې بیولی وم، که نشم نه کوله، زوند به م جوړ، اوس به م ښځه وه، اولاد به م، ورونه به م خوشحاله ول، پلار به م خوشحاله و، خورګانې به م خوشحاله وې. اوس خو داسې یو چې بېخي اعتبار مې چا خبره په سل فیصدو کې لس فیصده مونږ اعتبار اوس کور کې نه لرو، په دې نه لرو چې یو پیر اصلاح نشو، دوه پیرې نشو، درې پیرې نشو، دا مې اتم بستر ده چې زه بستریږم.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جان محمد د خپل جماعت ملا صاحب ته د زکات پیسې وروړي، خو ملا صاحب دا زکات نه مني او ورته وایي چې دا پیسې حرامې دي ځکه چې کاروبار یې حرام دی. دا چې جان محمد د څه شي کاروبار کوي او ملا صاحب ولې دا زکات نه مني دا به په ډرامه کې واورو.
زو ګورم چې دا سپی ولې غاپي، داسې نه وي چې خدای مکړه کور ته غال راغلی وي.
څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګېږي؟
سپی غپل، ما چې ویل کور ته غال راغلی دی.
وی دا چې غال بل نشته، سپی خو هسې هم غاپي. پرېږده چې خوب وخوري او سترګه
وسړیه. زه خو ډېره وېرېږم.
له څه شي وېرېږې؟
وایم داسې نه وي چې غل راشي او کور مو را سپیده کړي.
غل به څه شی راڅخه یوسي؟
وایم داسې نه وي چې غل راشي او تریاک راڅخه یوسي.
نو تریاک خو زموږ د کلي په هر کور کې پراته دي.
نه پوهېږم، زه ډېره وېرېږم. له کومې ورځې راهیسې چې دا غم لړلي تریاک دې کور ته راغلي، خوب نه راځي.
هېڅ هم نشته، ارامه ویده شه.
وسړیه، که زما منې دا غم لړلي تریاک زر خرڅ کړه.
ولې خرڅ کړم؟ اوس خو ارزانه دي.
ارزانه دي که ګران؟ اسی له کور اورکا.
سمه ده، سبا ته به خرج کوم. نور څه وای؟
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي، اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سمه خبره ده، خو چا ته به ورکو؟
د مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نه ویلا کړه شوی دی، ضرورت ورته لري.
سمه ده، زکات به ملا صاحب ته ورکو. اوس خودی خوله بنده که، ویده شه زتی.
سمه ده، ویده کیږم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اكبر، الله
عام من ضريح لا يسمن ولا يبكي.
مولوي صاحب السلام عليكم.
وعليكم السلام جان محمد، بخير راشي؟
خير وسي مولوي صاحب، يوم مشوره مدر سره کوله.
خا مهرباني وک، د سیش مشوره در سره کوله.
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکت واچوي باید اولای زکات وباسم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. رښتیا هم چې د زکات ورکولو سره مال پاکیږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي.
ما ویل چې دا زکات به تاسې ته درکم، ځکه تاسې زموږ جومات ته نوي راغلي یاست او ضرورت به ورته لرئ.
دا مهمه نه ده چې زکات دې ما ته راکول شي، مهمه دا ده چې باید زکات بې وزلو خلکو ته ورکول شي.
نو تاسې خو هم بې وزله یاست، دا زکات به تاسې ته درکم.
ښه سمه ده، ما ته راکه، خو دا راته ووایه چې د څه شي زکات دی؟
د تریاکو زکات دی.
څه شی؟ د تریاکو زکات؟
هو، د تریاکو زکات.
ته نه یې خبر چې د تریاکو زکات حرام دی؟
نه والله، زه نه هم خبر. زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي. زموږ پخواني مولوي صاحبان د تریاکو زکات اخیسته.
خیر دی، که تر اوسه نوې خبر، زه به دې خبر کړم. زکات په مال کې وي او په اسلام کې مال هغه شي ته ویل کېږي چې حلال وي، خو تریاک حرام دی، ځکه یې زکات هم حرام دی.
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان زکات خوري.
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده. په اسلام کې د کوکنارو کرل، د کوکنارو له بوټي څخه تریاک ټولول، تریاک ساتل، د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی.
ولا مولوي صاحب، زه خو نه هم خبر. ما خو فکر کوو چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي.
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطره په نشو اخته دي؟ هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوږو بار دي.
رښتیا هم دغسې خدا، زموږ په کلي کې هم څو پوډریان شته.
ګوره، موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو. اسلام وایي چې باید نه ځان ته تاوان ورسوو او نه بل ته. دا تریاک خو زه او ته ښه پوهېږو چې خلک په نشو اخته کوي، دا خو سم زهر دي، زهر.
نو دا ځینې ملایانې ولې زکات اخلي؟
هغوی د خپلې ګټې له خاطره څه نه وایي، که نو نو ښه پوهېږي چې د تریاکو زکات اخیستل حرام دی.
ښه، نو اوس تاسې دا زکات نه اخلئ؟
نه 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 نه، په هیڅ صورت. د تریاکو زکات اخیستل حرام کار دی، چې بیخی له لوږې مړ شم حرام نه خورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.